السلام علیکم. د سهار اته بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا په لومړي کنډک کې وشوه او لامل یې هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون وویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي، او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت له د لادرکه شویو ښځینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړي. چاوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ، او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکی هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
په امریکا کې یو ښځه او میړه د 4.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوی، او دویمه نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یا ور بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشي کې د غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. دغه موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لوري له خزو سره د تبعیض ترڅنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. د بشري حقوقو د سر ډلې د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار بی درکشو افغان خزو ته په اشاره ویلي کې طالبانو خزې نه ویني ولی د دوی حکومت باید ومومي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوې دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسي خند پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په نه وشتمه، او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوې دي. تر دې مخکې د هرات د شزو د محبس رئیس عالیه عزیزی هم به درکه شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دغو شزو نیونه تایید کړی نه ده. د بشری حقونو د څار ډلې د شزو د حقونو مرستیالي هیدر بار فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا شزې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو پر ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونې چې په خوای فعالیت یا کار نه وکړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موردل چې نړیوالو بنسټونو په یو وخت له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو افغان فعالانو ترک ولګوي. طالبان په ټوله کې ځان د ښځو حقونو ته اجمن بولي او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې پوهنتونونو ته نجونې هم تللی شي، خو په دې شرط چې اسلامي حجاب به مراعتوي. بل لور ته په یوه څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې هم د یو شمیر طالب مشرانو لونې او زامن پوهنتونونو او ښوونځیو ته ځي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو کې درسونو ته دوام ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د نجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. او دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروری ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خبرونې لرو. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوای ډګر په شمول د افغانستان د هوای ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد د شاغلی او متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شغل ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1200 ټنه نور مرسته هم ولی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلا د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي لکه بل بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثرو ډاکټرانو له دریو میاشتو ماشونه نه دي ترلاسه کړي. دا چې دغه روغتونونه له نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سوانګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شوی یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لوري د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 8 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بېلابېلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړې دي.
حضرت مامو کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې تر اوسه پورې په سولو کې شاوخوا 22 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن ان جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادۍ رادیو د راپور خبرولو وروسته د دریو ماشومانو له بیوزله پلار سره بیلابیلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ. احسان الله ته خدای په یو ځل درې زامن ورکړي وو، خو د بیوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د ازادۍ رادیو له راپور وروسته بیلابیلو کسانو د دغه افغان ملاتړ ته ورودانګل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبري وکړې او پر هغه راپور خبر کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي، وخو د بیوزلی او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوي کولای او مجبور دي چې یو یادو وپلوري. احسان الله وایي د ازادي رادیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یو خارجي میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخستل، او هم ورسره یو بل خارجي خبريالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. دی وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړې او نور بیلابیل مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکې، هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډېر ضعیف و البته هم پروتیکار درې دانې اولادونه راکه. نو بیا د هغه څخه چې زما د راپور نشه سو همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یو کال دپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده، او بل یوې خورکۍ چې اوس یې $1500 زما دپاره نقدي مرسته در دغه ځای پورې دغه همکارانو راستولې و راوړې ده. نو ته شکر بېخي مننه ځین کوم الله دې دوی وساتي. بل یو دوست و انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړۍ و د پرچین میده شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او ازادي رادیو مننه کوي چې د اولادونو سره د مرستې سبب سوه.
نو زه بیخي زیات خوشاله یم د هغه کارکوونکو چې در دغه ځای پر راغلي دي، از ما ژغ پورته کړی دي په شخصا د ازادۍ راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي واورئ. زه یو مزورکار سړی یم، زما د اولادو یکنه یعنی لس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدلې چې دوی پیدا شوي وو، از ما ژغ هیچا نه اورېدلې.
احسان الله همداراز پر نورو خارج میشتو او بډای هیوادوالو ژغ کوي تر څو د غونډې د نورو بېوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمه د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدلی شي. اسمت ساروانی تفصیل اوروي.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپاڼې د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت غلا کړې ده. اف بی آی وای چې د هکرانو له لوري د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د یو دیشکلنی مېرمنی هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وای دا دوسیه شي چې د مجازي پیسو غل خوندې نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشو چې د ډیجیټلی پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالر په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوریدونکو له دې سره د خبري ټولګي پای ته ورسیدو. زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم. اوس می مایک خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما سلامونه ومنه. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لورې د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه کې د کلینیک څخه وباسئ، د سرک له سر څخه نیسئ، حوزې ته وړئ، خومندنۍ ته وړئ، امنیت ته وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟ تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه موږ پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت له پایله د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړی. یو اعتراض کوونکی میرمنه راضیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسه اچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
د یو شمیر سیاسي فعالانو باور هم دا دی چې طالبان د اسلام له نومه په ګټې د افغانانو انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتای بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک به اجازه دی چې کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو میرمنې باندې لاس نشئ چیکولای. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري چې متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت در دیگه ما چیز منگ پا ملکی تیر چلویخت کلون نمخ که ده اسلام پا نوم باندی چه کم تجارت و نسنده نپوری همشتا ده.
پا همدی حل که ده ولسی جرگی پخانه غری شنکی کلو خیل ده حکمت پا بیلا بیلو برخو که ده میرمن و موجودیت مهم بولی اوائی
بای طول توقیف خانه او زندانونه باید چه آلت میرمن ساتل کیگی انجود ساتل کیگی باید چه ده غوی مدیریت او ده غوی نگهداری ده خزینه پولیس و مدیران و طرف ها وشیب. طالبان هم دقیق جدی گفته نده چه دوی باید پده مسئله باید پوشی او باید پوشی چه دوی نیشی کولای چه دوی ساتنه یا دوی مدیریت پا نارینا و باید باوکی.
له څو ورځنیو پر لپسی هڅو وروسته هم ونتوانی دوی چې په دغه راپور کې د شوی او ټولو انتقادونو او داګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخبارات ویان همراز خلیل او د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دین جنو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو نه اوري ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل چراسیا بلوسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پریږدم. کابل چراسیا بلوسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغه مرستو څاروی کې شوی دی خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کوره کې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلي احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ به او د سیادت په جامو کې به د ازادۍ راډیو نشراتو خبرونو او مجلونو موږ په خورا درنښت منندویو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپل ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ تر چارواکو او مسؤلینو رسولی په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بشمیره تبریکیانې تاسو ټولو ته همکارانو ته وایم اوریدونکو ته وایم. زه صدام کلمیار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلې خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګه د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. وکت ډیر څه مزنه زده کړی دي. په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه زنه زده کړی دي. په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه زنه زده کړی دي چې همدا ازادي راډیو یې او همدا سره روانه وي.
سلامونه نیکی هلی می در واخلې ناصح جان ما د چین لسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادي راډیو نشرات په 0.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او خسته بل دا چې د ازادي راډیو خو موږ ځانګړي مینوال یو. په خاص کر د طالبان راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینوال شوي یو په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې مکتمو ثبت کړی وو. که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شي. 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس دوه یو څلوېښت پنځلس 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس دوه یو څلوېښت پنځلس تربیا خیچاری په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
اوریدونکو لدې سره د دغه خبرونه دویمه نیمای ته نږدې شو. اتنیمه بجې دي وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو. خو راځي چې اوس د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د حل ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلې دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا په لومړي کنډک کې وشوه او لامل یې هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون وویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کوتر نوړي لور نوودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجال په کور کې هم خورازي، خامخا مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې انګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري، ورته غوږ شئ.
هول باید زوی ته واده وکړو چې انګور خپل راوړو کور ته، دا کور کارمرونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا د مال دپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چا وکړو؟ باید په انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ول، مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی، باید انګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ورکړو. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده. د ته نه د کتلې چې لومړی باید انګور راوته کړی. وای اکثره داسې انجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسېږي، ټول ورځ د کور له کار سره دغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چاته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سند ازی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه یه خون نشد.
زوی متعد دی روانی یا کما بل استونز لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زما نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي، هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا اسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله اوس یې څوک نه غواړي، لباسه چې ډېری خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي بیا انجینۍ واده کوي، انجینۍ بیا پاتې کیږي داسې زاړه کیږي، یا ما سړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي، داسې خبر ده. بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه رو ښځې راځي نه ناوی راولي، هغه ناوی ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهند نسته، دا خلق دا غسی کلی. بیا اگه جلکه متختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور بانده خبری کهی، که تا پاتیشی به پکور که تاسی خواهند نملاوی گی، دستی خبر ده، نه، دا زور بانده کهی، دا خپل مور و پلار و اگه ده، مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی. نوار کوي په وخت باندې هر څوک راځي نوار کوي، خپل زوی واده کوي بیا خپل جلکی داسې پاتې کیږي، وایي زه خپل زوی ته اول واده کوم بیا تا جنکی ده بعدن واده وکړه، باز داسې بیا ځلا کیږي، سر سپین کیږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکی، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دوی باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه
قانوني سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي خو نه دی پری دی چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کی هغه ستونزه چې درواني اړه د دوه لورګانو براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نور کوي چې رواني ستونزه بي ویل شو چې په استراب باندې اخته کیږي دراتلونکي نه ډار لري په جوړه خپګان اخته کیږي د ټولنې په مقابل کې بد لید لوري لري د نامنی احساس کوي د یوازیتوب احساس کوي د دوه هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه څوک چې ریبار راځي نه ورکوي د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دا مشکلات خو ډیر ده اول کې دا چې جلیام خوخ لري انتخاب لري اغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي د دې لپاره دا خدای چې داسې کار بنشي اوس خو اسمن جمعیا داسې دا چې یو جلی ټول خلک غیته خبر کړي هر رقم خبر کړي او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبره اوري دا یوازې جلی پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي او داسې جنجال په کور کې هم خورازي خامخه مور دا ورور دا خورګنده او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي جلی هم حق لري چې ژوند وکړي داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده
په خپل خپلوانو کې د یو مثال لري چې جلی پرخي د ورسته به واده کو اول باید زوی ته واده کو بیا ماغه سپات سی وي
او داسې واقعې خپل لیدلې ما سمون په خپلوان کې دا سجلیان دا هغه عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې د غورور په اتو اول ودا شي او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سره ته ورکی هغه یو خیز لري دویم خو زده انتخابي دا سي مشکلات راځي هیڅ څوک د جلی حق نه ورکی
د سي کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلې چې هغه جلی خپل نه ورکی نه ودی بل ورځ بیا ورته یو ډول په مېسلو پیغورم ورکی
پیغور خو خامه خبر کی د زموږ جامع خو امدا سیده دروازه بندي شي او د خلک خلینه بنديږي هر څه وای د چې د زلیکوم ایبلرل د جلیوالي تروس واده شوې نه ده خامه خام پیغور ورکی او تهمت هم ورکی د جلی کوم بل چا سره مین لري بل چا خوخ ده د دې لپاره د خدانه وای چې د جلی خو حق ورکړي نه ده پلار د دې امور د دې ورور دا سوال ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما سپات کیږي او زری کیږي
ایتاس په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
په کورنۍ کې تر اوسه کوم خبر شوې نه ده زم خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم
هم دا اوس ایتاس کار خاص ګران را دي مور پلار دې څورته وای
مور پلار مې اوس هم دا وای د ما لور زوی غوندې مې ده د زمون کار کې او زمون خرج مصرف د روړي د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکم ځکه چې د جلی مې ورکم زموږ په کور کې څوک نشته چې زموږ خرچ مصرف راوړي د دې لپاره از اوور کې او دا سم وای چې د دې تحصیل پاتې ده چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوخ نه یو څوک انتخاب وکړي و دا بشي
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم
خامه خوي زه خپل مور پلار مې پیژنم خامه خوي
څه وای
وای چې اول انګور راوړم بیا چلی
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي زکه وړ او درن خلک د تاسو وار تل د رایبارې پنیت نټکوي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او سنزور اترخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 400 شل 22 یولس 40
شپاک سواب یو تربیا پر زائی که چیاست اللہ ممال او ملگره.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 01.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هيله لرم چې ټول به روغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګو، دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه و دې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي.
سلامونه وی کی هلی، د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د سوګزې غوري کی، شغل او کار ځان ته غوري کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت به چاکر.
افغان سه پکمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه از این وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پاقبنه ببست نکو، پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پینم چې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا ده چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سړی باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو مواردو کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې، او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنې. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلی شي، او موږ روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی کنه ده شوی
دقیقا را شوی دی زمونږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباع او د حقوق او وجایدو په برخه کې مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي د اتباع هم پکې معلوم دي د هرین خلکو محفوظ ده حق به تعلیم لري حق به ژوند لري حق به استوګنځي د انتخاب لري حق به کار لري حق به تحصیل لري د حقوق دي او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي چې هلته هم په نورو قوانینو کې مدني قوانینو کې هم د اتباع حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې اکله باندې افسوس چې پلی نه شو
کورودان افغان صاحب د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت تعلیم تربیه صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي که چیرې یو وړ خې دغه شو دا معنی چې یا پکې تعبیز ده یا پکې یو بل ستونزه ده یا پکې بې توجهي ده چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو او د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لاره نه ده د هر وګړی هر تبا باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي هغه باید د خپل د حقوقو نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا تبرید پر وکه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې دا معنی چې ته مرګ سرحد پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي د مختلفو لارو چارو نه د قانوني او اصولي لارو چارو نه او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده او رپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دي موارد ته اشاره شوې ده تنه څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم تر هل چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوه تبعیض دغه نه کړي عملي نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص نه شي ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده عام عدالت نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوه تعبیض ته لمن ونه وهي برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړی دي دا باید رعایت کی او د دې باید پالوي وکي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، ترڅو موږ د پخوانه سلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمنګ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاره لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
Happy birthday.